تان و برنامه و از حرف های مفیدتان تشکر میکنم. همچنان از شنونده عزیز که تا این دم با ما همراه بودن. برنامه ما در اینجا به پایان میرسه. تا یک ساعت دیگر همکارم رضوان مراد با شماست.
نه را زیاده منه نه دوستانو ده او ساتخ پرامونه ده امرلا امیرزی پا تخنیکی همکاره اوڑندی کی گی و پا کیاوره چه مسعود اندرابی ده افغانستان ده ملی امنت دراست ده سرپرست پتوگا تاکل شوه ده ده هم اوره چه تمه ده افغانستان دیر شر ده سوداگره ده نړیوال سازمان یا دبلیو تی او غری توپ ترلاسه کدی. خلا هر چمخ که پا مکلی ده ده سات مهم و خبرونه تا ملګرو ملتونو په کندهار کې د وسلوالو طالبانو حمله چې شاوخوا 50 کسان پکې وشل شول په کلکه وغندله. د افغانستان د حکومت چارواکي وایي چې ډېر ژر به افغانستان د سوداګرۍ د نړیوال سازمان یا ډبلیو ټي او غړیتوب ترلاسه کړي. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویل هیواد یې په نیت کې نه لري چې د عراق له شماله خپل پوځیان وباسي. د خبرونو تفصیل. ملګرو ملتونو په کندهار کې د وسلوالو طالبانو حمله چې شاوخوا 50 تنه پکې وشل شول په کلکه وغندله. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په یو اعلامیه کې ویلي چې د کندهار پر هوایي ډګر د طالبانو حمله چې د 4 ماشومانو په شمول 9 ملکیان پکې وشل شول او لږ تر لږه 23 تنه نور ملکیان ژوبل شول غندي. طالبانو د سه شنبه په ماښام د کندهار هوایي ډګر ته څیرمه له خونځي او هستوګنو بلاکونو څخه د کندهار پر هوایي ډګر حمله وکړه چې 40 ساعته دوام وکړ. د ملګرو ملتونو په اعلامیه کې ویل شوي چې لومړنۍ رپورټونه ښیي چې طالبان په بازار کې له خپلو موټرو ښکته شول او ډسې پیل کړې چې له کبله دوکانداران او لارویان وشل شول او یا هم ټپیان شول. خبر پاڼه زیاتوي طالبانو جګړه هغه بلاکونو ته وغځوله چې د امنیتي ځواکونو او د هوایي ډګر د کارکوونکو د کورنیو غړي پکې اوسیږي. یوناما وایي چې د دوی لومړنیو معلوماتو سره سم په دې حمله کې 450 تنه وژل شوي او 240 نور ژوبل دي. تمه ده چې افغانستان ژر د سوداګرۍ د نړیوال سازمان یا ډبلیو ټي او غړیتوب ترلاسه کړي. د سوداګرۍ د نړیوال سازمان عمومي رئیس رابرتو ازیفیدو ویل چې راتلونکې اونۍ به د دې ټولنې په غونډه کې چې د کینیا په پلازمینې نایروبي کې جوړیږي د افغانستان د غړیتوب غوښتنه تصویب شي. افغانستان له 2009 کال راهیسې هڅه کوي چې د دې نړیوالې ادارې غړیتوب لاسته راوړي. په امریکا کې د الوتکو د دوه افغان میکانیکانو د موندلو لپاره له هم لټه دوام لري. د الوتکو دوه افغان میخانیکان چې د A-29 سوپر توکانو جنگي الوتکو د روزنې لپاره امریکا ته لیږل شوي وو بی درکه شوي دي. د امریکا د هوایي ځواک چارواکو ویل دا دوه افغان میخانیکان د څومودیر راهیسې له مودي هوایي ځواک اډې څخه تښتېدلی دي. د دواړو افغانانو د سږ کال د فبروري له میاشتې څخه په دې اډه کې له یو شمېر امریکایانو سره یو ځای زده کړه کوله. تر دې وړاندې هم د افغانستان د ملي اردو درې افسران چې امریکا ته د روزنې لپاره سول شوي وو خپل هیواد ته د ستنېدو په ځای کاناډا ته وتښتېدل چې د دې هیواد سرحدي ځواکونه ونیول. او د افغانستان او هند د کرکټ د ادارو ترمنځ د یو تفاهم لیک پر اساس به افغان لوبغاړي د هند په نویدا کې د شهید ویجی سنگ پتیک له سپورتي کمپلیکس څخه د کورني میدان په توګه کار واخلي. دا تفاهم لیک پرون د افغانستان د کرکټ بورډ د اجرایي رئیس نسیم الله دانش په نوې ډیلی کې له خپل هندي ساري سره لاسلیک کړ. په دې لوبغاړي کې 40,000 نندارچیان ځایږي خو ظرفیت یې تر 1,00,000 تنو پورې زیاتېدای شي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د څانګې مشر فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د هند د کرکټ بورډ مسؤلانو د دې میدان اسناد رسمن افغان لوري ته وسپارل.
الحمدلله دغه ډیره مونږ ترلاسه کړ. هندستان نه مننه کوو. هندستان کرکټ مسؤلینو د افغانستان د دې جوړې رسمن په یوه اساسه دغه میدان اسناد ورکړل او دا میدان د افغانستان د ګرمي کرکټ نومونه ونومول شو.
حاضر دمه د افغانستان د کرکټ ټیم په نړیوالو مسابقو کې د شارجې میدان د خپل کورنی میدان په توګه کاروي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویل هیواد یې په نیت کې نه لري چې د عراق له شماله خپل پوځیان وباسي. اردوغان پرون خبریالانو ته ویل د ځواکونو په ایستلو کې د اوس لپاره د پوښتنې ځای نشته. ترکیه له 2014 څخه د بغداد د حکومت په مشوره د روزنیز ماموریت لپاره موصل خار ته سیرمه پوځیان ځای پر ځای کړی دي. تېره اونۍ چې کله د سیمې ته ترکیه نور پوځیان ولېږل، د عراق په پلازمینه کې انتقادونه وپارول. اردوغان ټینګار وکړ چې استولي پوځیان جنگي یا محارب سرتیری نه دي. د زیاته کړه چې د روان دسمبر په 18 به د ترکیې، امریکا او د عراق د کوردستان د کورواکي سیمې ترمنځ درې اړخیزه غونډه ترسره شي. اخوا بیا د سوریې د حکومت زیاترو مخالفو ډلو موافقه کړې چې د هیواد د رواني کورنۍ جګړې د ختمولو لپاره به د بشار اسد له رژیم سره خبرې وکړي. ټاکل شوی ده چې دا دوه ورځنۍ خبرې د راتلونکي میاشت په سر کې په سعودي عربستان کې وشي. خو د اسد د حکومت مخالفانو لوی شرط ایښی دی چې په سوریه کې د رواني جګړې د ختمولو لپاره د هر ډول انتقالي مرحلې په سر کې باید د دوی په خبره بشار اسد او د هغه ملاتړي له واکه لرې شي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سوریې د حکومت د مخالفو ډلو د دې پریکړې ستاینه کړې او دی په سوریه کې د سولې پر لور یو مهم ګام بلل دی. د روسیې او امریکا ترمنځ اړیکو کې بحران. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت د ویان او یو روسی خبریال ترمنځ لفظي مشاجرې پورې ورسید. د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربی تیره ورځ په خپلې عادي خبري غونډه کې د روسیې د آر ټي تلویزیون خبریال د احمقانه او خنداوړ پوښتنو په کولو تورن کړ. روسی خبریال گیانی چچکیان له جان کربی پوښتنه وکړه چې آیا امریکا د عراق په خوره کې د ترکیې د پوځي مداخلې مسؤوله نه ده. په داسې حال کې چې واشنگتن په خپله هم د سوریې د حکومت له اجازه پرته په سوریه کې پوځي عملیات پیل کړي. د څو دقیقو له لفظي شخړې وروسته د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربی په غوسه کې روسی خبریال ته ویل چې زه باور نشم کولی چې ته د داسې احمقانه پوښتنو په کولو د خجالتۍ احساس هم نه کوې. نوموړي د روسی خبریال ته ویل ته په امریکا کې هر څه چې وغواړي کولی شي او هره پوښتنه هم مطرح کولی شي، خو فکر نه کوم چې په خپل هیواد روسیه کې له خپل حکومت څخه داسې سخت سوالونه وکړي. ایرانی خبری آژانسونو پرون ویل چې لسګونه ایرانیانو د دې هیواد په شمال لویدیځ کې په تبریز ښار کې په آذربایجان کې د شیعهګانو د وژل کېدو د ادعاو په اعتراض کې د آذربایجان د کنسلګرۍ مخ ته مظاهره وکړه. ایرانی خبری آژانسونه وایي چې مظاهرچیانو آذربایجاني چارواکي په خپل هیواد کې د شیعهګانو په ځپلو تورن کړل. او د بلاروس لیکوال سفتلانا الکسیویچ پرون د سویډن په پلازمینه سټاکهولم کې د نوبل د ادبیاتو جایزه ترلاسه کړه. د 2015 کال د فزیک، کیمیا او طب د نوبل د جایزو ګټونکو هم یو لړ مراسمو کې جایزې واخیستې. د نوبل د ادبیاتو د کمیټې رئیس سویډنی لیکوال پار وستبرګ د نوبل د ادب د جایزې د ورکولو په مراسمو کې الکسیویچ ته مبارکي وویله.
ګرانه
سفتلانا الکسیویچ، د سویډن اکاډمي تاسو ته مبارکي وایي او بلنه درکوي چې اوس د سکل د ادبیاتو لپاره د نوبل جایزه د سویډن د پاچا له حضرت کارل ګوستاف له لاسونو واخلئ. د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د تونس د څلور اړخیز ملي ډیالاګ ډلې یو غړي ته د نوبل د سولې جایزه ورکړه شوه. هغه د جایزې د ترلاسه کولو پر مهال ویل چې د تروریزم پر ضد جنگ پر یو بشپړ لومړیتوب بدل شوی دی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په روانه خبرونه کې اورئ چې مسعود اندرابی د افغانستان د ملي امنیت ریاست د سرپرست په توګه ټاکل شوی دی. ولسمشر اشرف غنی د ملي امنیت د پخواني مشر رحمت الله نبیل د خدماتو ستاینه کړې ده. تمه ده چې افغانستان ژر د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړي.
د افغانستان د لاغه هیوادونو سره چې د WTO غړیتوب لري هغه هم فرموه تجارت تور سره آزاد شي.
دا مدني ټولنو په هیواد کې د جنگ د قربانیانو د کورنیو غړي له حکومت غواړي چې د دریو لسیزو جنگي مجرمان دي محاکمه کړي. پروانه خبرونه کې دا هم اوري چې په کندهار کې د ورستي برید له عمله زیات شمېر ملکی وګړي وشل شوي. په دې کې ځینې د کورنۍ نفقه ګټونکو او ځینې هم ځوانانو چې ګڼ شمېر ماشومان او کوچنیان ترې پاتې. په دې اړه د یوې کورنۍ له غړي سره خبرې کوو.
زنګونه ورتلل کوته کوي نه نو خدای وشتلی په دکان کې پروت و.
د خبرونه په دوهمه برخه کې د ځوان فکر ونیس پروګرام اورئ. دا ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو پر ویبپاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدل شي. مسعود اندرابی د افغانستان د ملي امنیت د ریاست سرپرست وډاکل شو. دا پریکړه پرون ماخام د ولسمشر لوري په امنیتی غونډه کې وشوه. ولسمشر غنی ویل چې رحمت الله نبیل په خپل خوخه استعفا کړې ده او د استعفا منلې ده. اسمت ساروان په ریپورت برابر کړی دی.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د ملي امنیت د رئیس رحمت الله نبیل استعفا یو ورځ وروسته له دې ومنله چې په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره د دوه هیوادونو پر اړیکو او د سولې د پروسې پر بیا پیلېدو خبرې وکړې. ویل کېږي چې ښاغلی نبیل د پاکستان په وړاندې د ولسمشر غنی له ځینو پالیسیو سره اختلاف درلود او ظاهرا یې په همدې خاطر استعفا کړې ده. په پرونی امنیتی غونډه کې چې اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم حاضر و، ولسمشر غنی د ملي امنیت سرپرست معرفي کړ. د مشورې پر اساس مې پریکړه وکړه چې له ښاغلي اندرابي صاحب څخه وغواړم چې د ملي امنیت سرپرستی په غاړه واخلي. محمد مسعود اندرابي تر دې مخکې د افغانستان د ملي امنیت د ریاست د اپراتیف مرستیال و. رحمت الله نبیل تر استعفا وړاندې په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلی و چې په داسې حال کې چې پاکستانی چارواکو په خپلو څرګندونو کې د افغانستان د سولې ملاتړ کاوه، د طالبانو په حملو کې په لسګونو افغانان په کندهار، هلمند، تخار او بدخشان کې ووژل شول. د پاکستان د طالبانو اصلي ملاتړی او تاریخي دوست وباله او د افغانستان پر حکومت انتقاد وکړ. رحمت الله نبیل د کرزی د حکومت یوازینی جکپوری چارواکی و چې لا هم په خپل چوکۍ پاتې و. ولسمشر غنی د ارګ د تیر ماښام په غونډه کې د نبیل کارونه وستایل. د ملي امنیت عمومي رئیس ښاغلی نبیل صاحب خپل استعفا له ما سره شریک کړه، خو د دوی په خپل خوښمې د دوی استعفا په ځنډ ومنله. د افغانستان د ملي امنیت د ټینګښت لپاره د دوی د زحمتونو ستاینه کوم. ویل کېږي چې د ولسمشر او رحمت الله نبیل اختلاف د سپتمبر په میاشت کې د طالبانو لاسته د کندوز ښار له لوېدو پیل شو. څه موده مخکې ولسمشر غنی د کندوز د ملي امنیت رئیس د کندوز د سقوط په مخنیوي کې د پاتې راتلو په خاطر له کاره لرې کړ. کندوز په تیرو څوارلسو کلونو کې لومړنی او یوازینی ولایتي مرکز و چې د طالبانو لاسته د لنډې مودې لپاره ورغی.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسی زمون غږ له ازادي راډیو اورې. تمه ده چې افغانستان ژر د سوداګرۍ د نړیوال سازمان یا ډبلیو ټي او غړیتوب ترلاسه کړي. افغانستان له 2009 کال څخه هڅه کوي چې د دې نړیوالې ادارې غړیتوب لاسته راوړي. دا ټولنه 160 غړي لري او حاضر دمه مرکز د سویس په جنیوا کې ده. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
ټاکل شوې ده چې افغانستان راتلونکې اونۍ د سوداګرۍ د نړیوال سازمان یا ډبلیو ټي او غړیتوب ترلاسه کړي. د سوداګرۍ د نړیوال سازمان عمومي رئیس رابرتو اسفیدو وویل چې راتلونکې اونۍ به د دې ټولنې په غونډه کې چې د کینیا په مرکز نایروبي کې جوړیږي د افغانستان د غړیتوب غوښتنه تصویب شي. د همدارز وویل دا د افغانستان او د سوداګرۍ د نړیوال سازمان لپاره ډیر مثبت خبر دی. د اقتصادي چارو افغان کارپوه او د سوداګرۍ وزارت پخوانی ویاند وحید الله غازی خیل د تجارت په نړیوال سازمان کې د افغانستان غړیتوب په پاکستان کې د افغان سوداګرو د ترانزیتي ستونزو د حل کېدو لپاره مهم بولی وای.
د افغانستان د لاغه هیوادونو سره چې د WTO غړي ټول لري هغه یو څو په دې سوداګرۍ د تجارت او سر آزاد شي. نن بل پاکستان سره کوم ستونزې لرو دا به تقریبا په دې معنی حل شي چې کله پاکستان سره ترانزیت تجارت ستونزې پیدا کیږي درېم هیواد یا درېم سازمان نه وي چې باندې پاکستان غړیتوب ولري هم یا افغانستان غړیتوب ولري هغه ته موږ شکایت وکړو. منګ خپل پیر ته پاکستان ته شکایت کوم متاسفانه. نو دې سره په زمنګ مالونه زمنګ صادرات زمنګ واردات ټول د ستاندرد شي او زمنګ ستونزې به سره حل شي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې په WTO کې د افغانستان غړیتوب په هیواد کې دننه په اقتصادي اصلاحاتو کې تحرک رامنځته کړي او د بازار د یو داسې اغیزمن او کارند اقتصاد لرامنځته کېدو سره به مرسته وکړي چې پانګونه جذبوي، کار یا روزګار رامنځته کوي او د افغانستان د خلکو سوکالي زیاتوي. وحید الله غازی خیل وی د تجارت په نړیوال سازمان کې غړیتوب ځینې تاوانونه هم لري خو تر تاوانې ګټې زیاتې دي.
د کل شکه د دې مسوله فرضاً په دې کې یو تړون پکې دا دی د غړیتوب چې اخلي چې خپل هغه بڅی چې فرضاً زه خارجي مالون افغانستان ته راځي په دې به محصول زما تعرفه به څنګه وي تر یو ټاکلي وخته پورې ته تعرفه پرې نشي کولی کېدای شي ځینې هېوادونه له دغې نه وېرېږي چې د دوی له صادراتو سره مرسته نه کوي ولې اوس خو په ټوله دنیا کې تجارت آزاد دی افغانستان هم د ټولې دنیا سره تقریبا تجارتي اړیکې لري افغانستان ضرورت دغسې یو تړون ته لري او فکر کوم له تاوان مې ګټې زیات دي
له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته اقتصادي ستونزې او بیروزګاري زیاته شوې ده د هېواد اقتصاد لا هم تر ډېره پر بهرنیو مرستو او د مخدرو موادو پر غیر قانوني کاروبار متکی دی
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورېده مدني ټولنو په هېواد کې د جنگ د قربانیانو د کورنۍ غړي له افغان حکومت غواړي چې د درې لسیزو جنگي مجرمان د محاکمه شي دوی چې شمېر یې لسګونو ته رسېده د پنجشنبې په ورځ د کابل ښار د سرخی پله په لیګون کې راټول شوي وو د دوی وینا دا وه چې په 1350 او 1850 لمریز کال کې په هېواد کې شوروي پلوه حکومت په لسګونو زره خلک وشلي خو عاملان یې تر اوسه هم نه دي محاکمه شوي افغان چارواکي وایي هڅې روانې دي چې د دې غمیزي اصلي عاملان معلوم او جزا ورکړل شي تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې
مارګ پر جنایت کرون
مارګ پر جنایت کرون
زنده باد آزادی و عدالت
زنده باد
د مدني ټولنې او د جنگ د قربانیانو د کورنۍ ولسګونو غړو پر حکومت غږ وکړ چې د هېواد د سکم سلورو لسیزو جنگي مجرمینو پر وړاندې سکوت مات او هڅه دې وکړي چې د دې پیښو عاملینو ته سزا ورکړي دوی د پنجشنبې په ورځ د کابل ښار د سرخی پله په پلیګون کې په داسې حال کې چې د 15,000 وژل شوو عکسونه پر یوې غونډۍ کتار کړي وو پر حکومت ټینګار وکړ چې نور د جرم او وژنو پر وړاندې د معافیت فرهنګ پای ته ورسوي د جنگ د قربانیانو د کورنیو د بنسټ رئیس حبیب راهیاب وویل
بر دولت امروزی بگویم که سکوت شما و بدرقه با سکوت شما در قبال این جنایت شرکت در این جنایت است
اوسنی دولت ته باید ووایو چې د دې جنایتونو پر وړاندې ستا سکوت او د هغې بدرګه کول په دې جنایت کې ستا د شرکت معنا لري موږ راغلی یو چې د خلق او پرچم جنایتونه محکوم او له هر ډول جرم سره مبارزه وکړو
د مدني ټولنو دغه غړو ویل چې په 1350 او 1850 لمریز کال کې د شوروي پلوه حکومت لخوا په لسګونو زره بېګناه خلق وژل شوي او سره له دې چې عاملین تر اوسه هم ژوندي دي حکومت پر وړاندې اقدام نه کوي دوی دا هم ویل د خلق او پرچم د ګوندونو پر واکمنانو سربیره چې خلک یې وژلي د بېګناه خلکو وژنه اوس هم روانه ده خو پر وړاندې د حکومت غبرګون کمزوری دی دوی د مجاهدینو او طالبانو په دور او روانو شرایطو کې د خلکو وژل تختول ترورول او اسیرول په کلکه سره وغندل دا په داسې حال کې ده چې د 1350 لمریز کال وروسته تر ډیرو کلونو پورې خلکو د کمونیستي حکومت لخوا د ترتم شوو په اړه معلومات نه لرل خو کله چې 2 کاله وړاندې د هالنډ محکمې د 15,000 وژل شوو افغانانو لیست خپور کړ خلکو یې پر وړاندې د عدالت غوښتنه وکړه په خاطر دې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون ویلي چې د جنگي مجرمینو لیست ترتیب کړی خو کلونه ووتل چې دا لیست هم خپور نه شو د مدینه ټولنو او د قربانیانو د کورنۍ غړو ویل که حکومت په دې اړه اقدام ونه کړي ورته اعتراضونه ته به دوام ورکړي خو افغان چارواکي وایي هڅې روانې دي چې په دې برخه کې له قانون سره سم چلند وشي د جمهور رئیس د بیان مرستیال سید ظفر هاشمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ما به خاطر تحقق بخشیدن حقوق شهروندان ما تمام تعهدات خود را
موږ د هېوادوالو د حقونو د تحقق لپاره هڅه کوو چې د قانون په رڼا او د امکاناتو په صورت کې خپلې ژمنې عملي کړو د انتقالي عدالت موضوع پیچلې ده او وخت غواړي خو هڅې روانې دي چې په هېواد کې پلی شي
دا لومړی ځل نه دی چې مدني ټولنې د بشري حقونو فعالان او د جنگ د قربانیانو کورنۍ له حکومته د مجرمینو محاکمه کول غواړي بلکې په خاطر دې هم ورته غږ پورته شوی دی د مدني ټولنې غړي دا هم وایي چې د اوسني حکومت د مخالفینو لخوا په کابل او نورو ولایتونو کې د خلکو وژنه بله ستونزه ده چې له یوې نه بلې ته زیاتیږي دوی په دې اړه هم له حکومت غواړي چې له دې ستونزې څخه د خلکو د ژوند خوندیتوب ته تدابیر ونیسي
د خان محمد سین په رپورت کې مو اوریدل چې د مدني ټولنو او په هیواد کې د جنگ د قربانیانو د کورنۍ غړي له افغان حکومت غواړي چې د درې لسیزو جنگي مجرمان محاکمه کړي
وی جبرنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
ده گزن پناروغی بندی ده اختکی دو اوامل او پا افغانستان که ده دی ناروغی مخنیوی
از رادیو آشنا صدای امریکا.
دا سه شنبه پورز د کندهار هوایي ډګر ته څیرمه له ګڼې ګڼې ډک پر یو بازار په وسلوال برید کې ګڼ شمېر کسان ووژل شول. په دې سیمه کې د استوګنې ځایونه او ودانۍ هم دي. په حمله کې له شهیدان شوو څخه یو ځوان 28 کلن سرور نومېده. ملالۍ بشیر د سرور له اکا محمد عوض سره مرکه کړې او په سر کې د سرور د کار په اړه ترې پوښتنه کړې ده.
دا 23 کال وو د نننه په میدان کې بازاره کو په د بازاره کې پیسیو کول ټلیفونونه هم کول ټلیفونونه هم خرڅوله سیم کارتونه مثال ټول دا سی د پیسیو د سیستم د سیم کارتو وو د موبایلو وو دغه ځکانی وو.
شهید سرور واده او اولادونه درلودل؟
شهید سرور اولادونه درلودل واده کړی وو نو شنانه پاتاسوله یتمانه پاتاسوله سره دوه واده هم کړی وو دوه واده څلور شپې کېدل نو هغه بس هم پاتاسو سره کورنۍ نام خدای ډیره غټه کورنۍ وو د ورن دا او خپل د شخصي فاميلي څلورې بچان وو دوه مقصد زنانه وو.
سرور څه مهال په حمله کې شهید شوی وو؟ یعنی پرون تاسو ته حال درغې وړ مورز وو دا څه وخت وو؟
پرون نو ورځ ما افشین پر شپږنیمې بجې باندې شل کسه یا دوه ویش کسه مخالفین را نوتلی وو پر هغه بازارک باندې بره حمله کړې وو. ټول دکانداران په دکانو کې ویشتلی وو په بازار کې چې خلک وو که سپینږری وو که عام وو که حکومت وو که رایت وو که کوچنی یعنی د پنځو کالو کوچنی هم ویشتلی دي. دا ټول ایساته جوړ کړی وو چې ټول یې ویشتلی دي په دکانو را نوتل لري ویشتلی شاګرد یې ویشتلی مستری یې ویشتلی استاد یې ویشتلی. پرون نو ورځ شپږ بجو سره جنگ شروع شوی وو بیا فورم در شپږ بجو پورې.
تاسو بیا څنګه خبر سواست تاسو ته چا حال درکې چې سرور شهید شوی دی؟
په کوم وخت پرون ورځ جنگ شروع شوی دی موږ د شپې خبر سولو زنګونه ورتلل کوته کوي نه نو خدای یې ویشتلی په تکان کې پروت وو. بیا سهار سو د سهار پورې موږ دغه شپه ډېره په مشکل سره تیر کړله په خپل کور کې نو بره سهار بره ورلو میدان هوایي ته چې ورلو میدان هوایي په ډګر کې بیا نه پرېښولو چې ورننوځو لارې بندې وې. بیا کوم وخت اجازه راکړله نو بله کنټینرانو کې شیدان پراته وه زخمیان په شفاخانه کې پراته وه نو بیا موږ په خپلو شهیدانو پسې ګرځېدلو چې بره مو شهیدان پیدا کړه. زموږ درې نفره شهیدان وه درې سره مبارک مې راپورته کړله خو ډېر بس یو بد حالات یې جوړ کړي وو چې کوم بازار چې وو په دننه په میدان هوایي کې هغه بازارک نومېدی ټول بازارک یې وران کړی وو او ټول یې سوځلی وو ټول چې ور راچولی وو او څو انسانان هلته پراته دي چې سوځلي دي څو انسانان چې دي مثال د خبرې هغه موږ شهیدان او ایسلی دي زخمیان پکې پراته وو. نو دلته بیا په کوم وخت په خبرو کې ولول دا مثال لس کسه دي مونږ د لس کس کسان نه وو تقریبا زیات کم در یو سل اچاو در دوه سو کسو اوري خالی ملکی خلک چې ملسې وي دي د دکانداران د دکانداران ټول وجلی دي. دا یو مخ چې ارت دکانداران په بازار کې و هغه در شاګرد در استاد در کوشنی در لوی در سپینځلی ګرد دی بس فلاسي لاس د خلک ورننه وتل یي وشتي بارج نه راوتل یي وشتي بارج نه راوتل بعد لغه بالا ور سره چولې دي قانون ته قانون ټول ور اخیستی دي. د شپې پر دې بجې باندې بیا جنگ بس کړی او بیا تللی و د بازار کو بغل ته مکتب دی په دې مکتب کې بیا جنگ شروع کړی دی. دا هغه مکتب سره بیا تللی دي حکومت خلګو یعنی د سیمانسبینو او د عسکرو کورنۍ دی په بلاکو کې بیا دا بلاکو ته ختلی وای په دې بلاکو کې بیا شدي او کوشنیان پورته کړی دي لوړ بلاک ته لوړ منزل ته پورته کړی دي. بیا ملي اردو جنگ سره کړی دی چې په کوم وخت کې ملي اردو پر زور سوله دی به کوشنی د لوړ بلاکو ته راوړل او ژوند دی. دا جنگ ز په خپل پرون سهار په میدان ورنوتل یم در الای ماشام پرې زه د نن په میدان کې ګرځم جنگ روان وو چې مش خپل شهیدان په پلاټه کې وو دوه شهیدان پیدا کړل خپل اغه یو د اوس هم رکلی نه دی پیدا شوی. دلته په کندهار کې موږ څه پاتې ها جوړ کړی ده موږ پاتې ته خلک راشي به ته ولاړ شي اوس نو زه بلی پاتې ته اوس نو زه بلی پاتې ته ټول کندهار په لړ کې واچوي. ډیر سخت حالت جوړ شو ډیر سخت ظلم وشو
د وسلوالو حمله کوونکو څخه تاسو څه غوښتنه لرئ چې دغه کسان افغان مسلمانان د غم پر ټغر کې نوي؟
موږ خو د دې خلکو څخه دغه وینا لرو چې موږ نه دا خلک پیژنو نه دا خلک به زموږ د ملک یې نه دا خلک زموږ د ملت یې ځکه که زموږ د ملت یې خو یوازې به د حکومت سره دی خپل استقلال لري. که چیرې د عوامو دښمنان دي خو د عوامو سره یې دښمني وکړي که چیرې د خارجیانو دښمنان دي خو د خارجیانو سره دښمني وکړي
اوس په دې خلکو هیڅ مو سر نه خلاصېږي چې د دې خلکو پلار او نیکه چیرې دي، د دې خلکو هغه تعلیم اوته چیرې دي، هغه ملا یې چیرې دي، هغه کومندي یې چیرې دي. صرف عوام خلک چې دي لکه د یو انسانان رفو چې میږیان لاندې کېږي، موږ و دې زورواکو خلکو ته داسې لکه میږیان رفو لاندې کېږو درک نه رامعلومېږي چې دا موږ څوک وژي.
دا کندهار هوایی ډګر ته څیرمه د ملکی کسانو له ډلې څخه د یو وژل شوي ملکی کس د تر څرګندونې مورید چې د دې برید د څرنګوالي په اړه کولی. د سوداګرۍ اوسنی وزارت وایي د غالۍ او د صنعت ودې او صادراتو ته به اسانتیاوې برابرې کړي، خو د غالۍ او له تولیدونکو شرکتونو څخه غواړي چې په دغه صنعت کې د ماشومانو له استخدامولو ډډه وکړي. دا خبره وړمه وروست د سوداګرۍ اوسنی وزیر په کابل کې د قالینو تولیدونکو شرکتونو له مسؤلانو سره په یو غونډه کې وکړه. په دې اړه خان محمد سین رپورټ لري.
په نورو بیلابیلو ستونزو سربیره د غالۍ اوبدلو په صنعت کې له ماشومانو څخه کار اخیستل هغه څه دي چې اوس ورته د افغان چارواکو پام شوی او د مخنیوي غوښتنه یې کوي. د سوداګرۍ او صنایعو وزیر همایون رسا وایي چې د دې صنعت فعالان دې د بشر د حقونو د نړیوال سازمان نورمونه په پام کې ونیسي او په غالۍ اوبدلو کې دی د ماشومانو له استخدامولو ډډه وکړي.
قالین کشور ما مارکیت خوبی در کشورهای منطقه اروپا و امریکا دارد. اخلاق تجارتی و مسئولیت ها
زموږ د هیواد غالۍ په سیمه اروپا او امریکا کې ښه مارکیټونه لري. تجارتي اخلاق او ټولنیز مسئولیتونه ایجابوي چې د کارګرو او کارکوونکو وضعیت ته پام وشي. په دې صنعت کې د شمانو استخدامول کیدای شي د بشر د حقوقو د اصول په اساس د غالیو پر مارکیټونو ناوړه اغیز وکړي.
د سوداګرۍ وزارت د معلوماتو لمخې په تیر لمریز کال کې د نوي میلیارډ ډالرو په ارزښت شاوخوا 350,000 متر مربع غالۍ بهر ته صادرې شوې، حال دا چې په خاطر دې دا کچه یو څه لوړه وه. اوس د سوداګرۍ وزارت هڅه کوي چې بهر ته د غالیو د صادرولو کچه بیرته لوړه کړي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د غالیو اوبدلو په صنعت کې سبان دی 2,000,000 خلک په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه پر کارونو بوخت دي. سربیره پر افغان چارواکو د ګډ ویب د موسسې چارواکو هم ژمنه وکړه چې د دې صنعت له وادې سره به مرسته وکړي، خو دوی هم په دې صنعت کې د ماشومانو پر نه استخدامولو ټینګار وکړ. سره له دې چې مسؤلینو دا ونه ویل چې اوس مهال د غالیو اوبدلو په صنعت کې څومره ماشومان کار کوي، خو د فرزام د غالیو اوبدلو د شرکت رئیس احمد هادی فرزام آزادی راډیو ته وویل چې د دې صنعت په کارګرانو کې کابو 25% ماشومان دي.
وقتی که 1,000,000 بابا وار کنیم 20% شاید فعال است، 20 الی 25% فعال است. خریجات هست
که 1,000,000 کارگران وخیو شل یا 25% ای ماشومان دی. په شرکتونو که نشته، خو دغه شرکتونه په کلیو کې کورنیو ته کار ورکوي او کورنۍ له خپلو ماشومانو کار اخلي. تر څو چې د کورنیو اقتصاد ښه نشي، ناممکنه ده چې ماشومان له دې کاره منع کړای شي.
د غالیو تولیدونکو د ځای برېښنا او زیربنا ستونزو ته هم اشاره وکړه، خو د سوداګرۍ او صنایعو وزیر پر وړاندې ژمنه وکړه چې د دې ستونزې هوارۍ ته به هسې تیزې شي. په خاطر دې غالۍ اوبدونکو دا انتقادونه هم کړي وو چې افغان غالۍ د پاکستان او یو شمېر نورو هېوادونو په نوم د سیمې او نړۍ هېوادونو ته صادرېږي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو لوونه ترو
تاسې زمونږ غږ له آزادي راډیو اوري. آزادي راډیو په اف ام 100.5 صفه په کابل او نورو لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدلی شئ. د پاکستان په بلوچستان کې هم د بشري حقونو نړیواله ورځ ولمانځل شوه. په کوټه کې د ورکو بلوچانو لپاره غږ پورته کوونکي سازمان د بشري حقونو یوې ټولنې او د بلوچو یو ملتپال ګوند دا ورځ د احتجاجي مظاهرو او سیمینارونو په بڼه ولمانځله. په اړه بارکوال میاخیل رپورټ لري.
لیدا سره سم په بلوچستان کې د زرګونو ورکو بلوچانو په ملاتړ پرون په کوټه کې د دسمبر 10 نیټه د بشري حقونو نړیواله ورځ د سیمینار او احتجاجي مظاهرو په بڼه ولمانځل شوه. بلوچستان نېشنل ګوند او د ورکو بلوچانو لپاره ژغ پورته کوونکي سازمان د کوټه د پریس کلب مخې ته احتجاجونه وکړل چې د ښځو په شمول لسګونو کسانو پکې ګډون کړی وو او په شعارونو کې په بلوچستان کې د ورکو بلوچانو د موندلو، د پوځي عملیاتو د پای ته رسېدو او د بشر ضد اعمالو د مخنیوي غوښتنه وکړه.
تمام لاپتہ کیے گئے بلوچ افراد کو بلوچستان میں جاری آپریشن، بلوچستان میں خواتین
دین کو اغوا کرنے کا سلسلہ.
احتجاج مظاہرے تو بلوچستان نیشنل گند د شجو د څنګ مشر راشدی منگل وویل په خواب د بلوچو لسمو ځوانان تشتول کېدل او تر وجل کېدو وروسته به خراب سوی مړی مندل کېدل. خوایې سش کالې لسمو څخه میرمنې هم په عملیاتو کې وړل سوی دي چې وایي دا کار بلوچانو ته په هیڅ ډول د زغم وړ نه دی. د پاکستان په اساسي قانون کې چې د دې هیواد هر سړي ته کوم اساسي حقوق ورکړل سوي بلوڅانو ته نه ورکول کېږي. ولې موږ پاکستانیان نه یو؟ مخکې خو به بلوڅ ځوانان تښتول کېدل، خو اوس زموږ ښځې هم نه پرېږدي او تښتوي. که بلوڅان ترهګر وي محاکمه یې کړئ، که ګناهکار وي سزا ورکړئ، خو له بلوڅانو سره دومره ناانصافي مه کوئ چې له مجبورۍ غرونو ته وخیژي. د ورکو بلوچانو لپاره د غږ پورته کوونکي سازمان مشر نصرالله بلوچ وایي په پاکستان کې د ورکو بلوچانو په موندلو کې د دوی یوازینۍ هیله د پاکستان سترې محکمې ته وه. خو وایي سترې محکمې هم په تیرو ورځو کې د 190 ورکو بلوچو دوسیه خارج کړې.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. لس نیمې بجې شوې دي. پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. ملګرو ملتونو په کندهار کې د وسلوالو طالبانو حمله چې شاوخوا 50 تنه پکې وشل شول په کلکه وغندله. تمه ده چې افغانستان ډېر ژر د نړیوالې سوداګرۍ د سازمان یا WTO غړیتوب ترلاسه کړي. په امریکا کې د الوتکو د دوو افغان میخانیکانو د موندلو لپاره لا هم هڅې دوام لري. د افغانستان او هند د کرکټ د ادارو ترمنځ د یو تفاهم لیک پر اساس به افغان لوبغاړي د هند یو لوبغاړي کې لوبې ترسره کوي او دا میدان به د خپل کورنی میدان په توګه استعمالوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل هیواد یې په نیت کې نه لري چې د عراق له شمال خپل پوځیان وباسي. له ترکیې څخه د عراق صدر اعظم غوښتنه کړې چې له موصل څخه باید ترکی ځواکونه وباسي. د سوریې د حکومت زیاترو مخالفو ډلو موافقه کړې چې د دې هیواد د رواني کورنۍ جګړې د ختمولو لپاره به نه بشار اسد د رژیم سره خبرې کوي، خو دغو ډلو شرط ایښی چې باید د انتقالي دورې له پیل مخکې اسد او د هغه ملاتړي له واکه لرې شي. او ایرانی خبری آژانسونو پرون ویل چې لسګونو ایرانیانو د هیواد په شمال لویدیځ کې په تبریز ښار کې په آذربایجان کې د شیعهګانو د وشل کېدو د ادعاو په اعتراض کې د آذربایجان د کنسلګرۍ مخته مظاهره وکړه. د امریکا د جمهوری ریاست راتلونکو انتخاباتو ته د هیلمن نوماند ډونالډ ټرمپ وروستیو څرګندونو چې امریکا ته د مسلمانانو د راتګ مخه دې ونیول شي د نړیوالو رسنیو توجه ځان ته جلب کړي. کچېرې هغه دا خبرې په اروپا کې کړې وای نو پرته له شکه چې بندي کېده، خو د امریکا قوانین مختلف دي او دغه ډول څرګندونو سره بیل چلند کوي. د ازادي راډیو خبری څنګه په ریپورت لري چې جزئیات سلطان محمد سرور وړاندې کوي.
د امریکا د جمهوری ریاست راتلونکو انتخاباتو ته هیله من نوماند ډونالډ ټرمپ په جنوبی کارولاینا ایالت کې د انتخاباتي هلو ځلو په ترڅ کې غوښتنه وکړه چې امریکا ته د مسلمانانو راتګ باید منع شي. دغه میلیارډر د مکسیکو کډوال هم جنسي ښکاریان او قاتلان وګڼل او تورې ولګاو چې د امریکا تقریبا ټول تورپوستي نارینه او ښځې خپله د تورپوستو لخوا وژل کیږي. د ازادي راډیو خبری مرکز لیکي کچېرې ډونالډ ټرمپ دغه خبرې د اروپایي مسلمانانو په حق لکړې وای نو پرته له شکه چې بندي کېده، خو په امریکا کې د بیان د ازادي قوانین مختلف دي او د دغو څرګندونو په حق له بیل چلند لري. په اکثرو اروپایي هیوادونو کې د کینې او نفرت خبرې ځانته ټاکلې تعریف او جدي قوانین لري. د مثال په توګه د دوهمې نړیوالې جګړې په مهال د یهودانو هالوکوست یا عام قتل یا د نازیانو د نورو جرمونو ردول یا یې کم ګڼل په جرمني کې د خلکو تحریک یا پارونه ګڼل کیږي او مرتکب یې تر 50 کلونو په حبس محکومېدای سي. اروپایي اتحادیه هم په 2009 کال کې یو ورته قانون تصویب کړی دی. د نیویارک ټایم د کولمبیا د پوهنتون استاد جمال گرینی وایي چې په امریکا کې د نفرت او کینې ډکو څرګندونو په وړاندې د چلند د تفاوت دلیل دا دی چې د اروپا نوي قوانین له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د نازیانو د استبداد په وړاندې تدوین سوي دي. استاد جمال گرینی زیاتوي چې اروپایان دا نظر لري چې حکومتونه یې نه یوازې د بیان د ازادي بلکې د اتباعو د برابري د حق ساتنه هم کوي. د کولمبیا د پوهنتون د حقوقو د پوهنځي دغه استاد وایي خو امریکایان د حکومت په حق له داسې نظر نه لري، موږ فکر نه کوو چې حکومت مثبته وظیفه لري. په لاس انجلس کې د کالیفورنیا د پوهنتون استاد ایوګینی والوخ هم وایي چې دا رای ورکونکو او خلکو پورې اړه لري چې کوم فکر ښه ګڼي او کوم بد. هغه وایي کیدای شي موږ داسې فکر وکړو چې له ډونالډ ټرمپ پرته به نړۍ ګلوګلزار وي، خو موږ په حکومت تکیه نشو کولای چې موږ ته ووایي چې څوک خبرې کولی شي او څوک باید ونه کړي. د باستن په فلیچر پوهنتون کې د بین الدول د حقوقو استاد مایکل ګلینن هم وایي امریکا ته د مسلمانانو د راتګ د منع کولو او حتی که چیرې ډونالډ ټرمپ د مسلمانانو د وژلو غوښتنه وکړي یا برعکس مسلمانان د ډونالډ ټرمپ د وژلو غوښتونکي شي، له حقوقي لحاظه د دغو غوښتنو دفاع کیدای سي، مګر دا چې څوک د خبرې پر ځای په عمل او اقدام ټینګار وکړي او زور زیاتی حتمی بڼه غوره کړي، یعنی داسې چې یو کس د یوې ډلې خلکو مخې ته ولاړ وي او ورته وایي چې هلی مه ګورئ. استاد مایکل ګلینن وایي که چیرې کومه خبره څرګند او واقعي خطر ته واوړي نو قانون یې مخه نیولی سي. اوس په امریکا کې خلک دا پوښتنه کوي چې آیا د ډونالډ ټرمپ وروستۍ توندې څرګندونې د ده انتخاباتي هلو ځلو سره مرسته کوي که تاوان ورته رسوي. په داسې حال کې چې د جمهوري پلوو نوماندانو ترمنځ د رسمي انتخاباتي سیالیو پیل ته دوه میاشتې پاتې دي، نظر پوښتنې څرګندوي چې ډونالډ ټرمپ له نورو ټولو جمهوري پلوو نوماندانو مخکې دی.
د لوی چکتن تعالی په نامه ښه راغلاست دوستانو. د ځوان فکر خپرونه ده. دا خپرونه داسې بیا بلخ ولایت ځانګړې شوې ده. خپرونه کې مو کوربه زه مجیب الرحمن حبیب صاحب ستاسو چوپړ کې قدرمن قدرمن میلمانه هر یو راسره بریالی جلال صاحب همدارنګه جعفر فیصل او ورسره شمس الدین الهام راسره په خپرونه کې دي. تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. پای به له ښاغلي جلالزي وکړو، خو له هغه مخکې باید ووایم چې خپرونه په دوو برخو راڅرخي. لومړی ده چې تر دمه دولت څومره توانېدلی ځوانانو ته سیاسي مشارکت کې زمینه مساعده کړي، او که دا زمینه بیا ځوانانو ته مساعده شي نو په راتلونکي کې به ځوانان دا وړتیا ولري چې سیاسي اموراتو برخه کې او یا هم په نورو برخو کې به دولت کې په ښه وجه خپلې دندې ترسره کړي. پیل به له ښاغلي جلالزي صاحب ته خوب وکړو چې تر دمه دولت څومره توانېدلی چې په رښتینی ډول د ځوانانو غوښتنو ته ځواب ووایي او همدارنګه د کار فرصتونو ترڅنګ ورته د سیاسي مشارکت زمینه مساعده کړي.
یو خو دا ډېره مشکله ده چې دولت د ځوانانو ټولو غوښتنو ته ځواب ووایي، ځکه لږه غوښتنې نه دي، ډېر دي او ډېر ځوانان دي په افغانستان کې. تر نفوس ډېری برخه ځوانان دي، نو د دې هغه غوښتنو ته په رښتینې معنا یا ټولو غوښتنو پوره کول ستونزمن ده. دا یو خبره باید ومنو. له بل اړخه په تیرو څوارلسو کلونو کې کابو څوارلس کلونو کې ځوانان هم په حکومت کې را داخل شوي دي، هم په سیاسي احزابو کې هم را داخل شوي دي، ان تصمیم گیری هغه مرکزی کمیټو کې هم دی راغلي دي. نو که پام ورته وکړو داسې هیڅ حزب نسته چې هغه د ځوانانو او د فرهنګي چارو یو برخه ونه لري. نو پخوا دا شیان ډیر کم وو، یا به نه وو یا به ډیر کم وو. انداز دې معنا ورکوي چې ځوانان ته پام شوی دی په دې څو وروستیو څو کلونو کې. له بل خوا که دولت هغه کوي، نو په دولت کې هم ځینې سیاسي پوسټونه دي چې هغه ځوانان ته ورکول شوی دی. مثلا ځینې والیان دي، هغه لا ډېر ځوانان دي چې په هغه کې یا د والیانو معاونان دي چې ډېر ځوانان دي، هغوی په دندو ګمارل شوي دي. په اوسنۍ کابینه کې هم څو تنه ځوانان دي. ځوانان دا نه چې
تاسو وویل چې ځوانانو ته زمینه مساعده شوې چې کار ته سره کې په دولت کې اته په هغه لوړو موقفونو کې، خو فکر نه کوي چې دا موقفونه هم که دوی ته ورکړل شوي دي دا په سمبولیک ډول دي، انګېرنه همداسې ده په ټولنه کې په عام ډول
نه سمبولیک نه. نو دلته خو ټول شیان که هغه خو خلک په دې هغه کوي چې ان تر ولسمشره پورې سمبولیک دی کې له دې زاویې نه راخلي، خو بیا هم دوی په خپلو چارو کې دومره واک لري داغ لري. مهم دا دی چې دوی را داخل کړه، هغه بیا ورو ورو سره سمیږي چې دوی څومره واک لري یا څومره نه لري. یعنی اوس هم ډېرې چارې دوی په خپله کوي، ممکن په ځینې ډېر غټو تصمیمونو کې له مرکز ورسره هغه مخالفت وسي، یا ځینې نور مشکلات چې موږ اوس لرو ځینې مجبوریتونه دي، له دغو مجبوریتونو له په اساس به نه کېږي. دوی به ممکن ډېر هغه عام تام صلاحیت ونه لري، خو مهمه دا ده چې دوی په سیاست کې او په دولت کې داخل وي. پته که اوسنی حکومت که خو بیخی ډیره ونډه ځوانان ته ورکړ شوې ده، فوکس په ځوانانو ده، نو دای و ډیره غټه لاسته راوړنه ده په 14 کلو کې.
ډیره زیاته مننه را وګرځو غاغلی فیصل ته. که تاسو وایئ چې په محلي دولت کې دلته ځوانانو ته څومره زمینه مساعده شوې ده، او تر څه حده د ځوانانو غوښتنې ځواب شوې دي، او په کومو کومو برخو کې ډیری دا زمینه ورته مساعده ده؟ ځکه ښاغلی چغزي چې خبرې درلودې، ما برداشت کاوه چې نوی دولت په مرکز کې دا زمینه ورته مساعده کړي، خو تر دمه حتی په ولایتونو کې پخواني والیان هم په خپلو دندو دي، او حتی د بیداری رئیس هم نه دی تبدیل.
له بده مرغه په ولایتونو یا په محلي حکومتونو کې ځوانان ته هیڅ ونډه نه دی ورکړل شوی. همدا چې یو ځوان نشي کولای خپل د تجربو پر اساس او خپل د لاسته راوړنو پر اساس چې ځای ته یو موقف چې غواړي دی ورسیږي، هلته چې نشي دی دغه رسېدل همدا ځای ته یو، یعنی په داسې یو حساب چې امکانات ورته غواړي، یا هم پیسې یا هم واسطه د شان غواړي، نو په دې معنی دا په دې معنی ده چې د ځوان ته هیڅ کار نه دی شوی په ځانګړي ډول په ولایتونو کې، په محلي حکومتونو کې. له بده مرغه موږ شاهدان استو چې په ولسوالیو کې ځینې ولسوالۍ صاحبان دی تر اوسه پورې په واک کې دي، دوی ته بل شوي نه دي والي صاحبان. همداسې موږ د ملي یووالي حکومت نه یو کال تیر شوی دی، همداسې او ځوان په برخه کې هر ځوان نه چې نن پوښتنه وکړي چې ستونزه څه شی ده، له بده مرغه چې دی هر ادارې ته چې زی یا خپل هغه سند چې وړي چې د کارموندنې لپاره، هیڅوک ورته پام نه کوي.
دغه لاملونه چې تاسو ورته اشاره درلوده څومره په سبب شوي چې نسبت هیواد ته د ځوانانو مینه کمه کړي او دوی تېښته؟
له بده مرغه همدا لاملونه دي چې ځوان نشي کولای کوم غوښتنې چې دی لري هغه غوښتنو ته ورسیږي. نو د لامله دوی پرته له دولت نه یو ځوان له چا نه دا غوښتنه ولري، نو چې کله دولت یې غوښتنو ته مثبت ځواب نه وایي، نو دوی ناهیلي کېږي او وطن پرېږدي، خپل هیواد پرېږدي، نو ځي نورو هیوادونو ته ځي. نو دی یوازینی لامل دی.
ښاغلی شمس، ښاغلی جعفر په ښو مواردو خبرې درلودې. خبره یې دا وه چې باید په کله چې حکومت ته مراجعه کېږي، د ځوانانو څخه تر ډیره حده د دوی هغه په کاري سابقې پوښتنه هم کېږي، پر دې اساس او یا هم د روابطو پر اساس زمینه مساعدېږي. په بلخ کې دغه مسله څومره محسوس شوې، او خاصه تاسو تر څه حده له دې ستونزې سره مواجه یې؟
لکه څنګه چې تاسو خپله دې موضوع ته اشاره وکړله، په بلخ ولایت یا په دغه ولایت کې هم دغه ستونزې ډېرې زیاتې لیدل کېږي، چې ځوانانو ته مثال وظیفې نه پیدا کېږي، یعنی دندې ورته نه پیدا کېږي، کار اهلي کار ته نه سپارل کېږي. نو همدغه ستونزې دي چې ډېری داسې ځوانان زه په خپلو وینم چې دوی له تعلیم څخه سر ټکوي، چې تعلیم څه ګټه موږ ته راورسوله، چې یعنی موږ خپل موقف ته ځان نشو رسولی. ډېری اداراتو کې موږ داسې وینو چې داسې ځوانانو ته کار ورکول شوی چې هغه اهلي کار نه دي، یعنی مسلکي خلک نه دي. نو همدغه ستونزې دي چې ځوانان له درس نه راګرځوي او له هېواد څخه وځي.
انګیرنه مو سره ویل کی چې په محلي حکومتونو کې محدود سیاستوال د دې په هڅه کې دغه ټول وخت په خپل لاس کې ولري، او د خپل خوښې ځوانان او د خپل خوښې مامورین وټاکي.
ډېری داسې احزاب شته دلته چې هغوی د خپل حزب نه هغه ځوانان راټولوي، او هغوی ته دندې ورکوي، او هغوی په وظیفو ګماري، او هغه ځوانان چې واسطه ونه لري یا پیسه ونه یا روابط ونه لري له چا سره، هغوی په میدان پاتې ته د کار زمینه ورته نه مساعده کېږي. نو موږ لام له دولت څخه همدا غوښتنه لرو چې باید هغه ځوانانو ته برخه ورکول شي چې هغوی مسلکي خلک دي، باید دوی په دندو وګمارل شي.
مننه له تاسو څخه. بیا به هم راوګرځو ښاغلی جلسې سکته. ښاغلی جلسې په ویل کېږي چې ځوانان د کوم چې فعلاً په دولت کې دي، او یا هم تاسو پان چې زمینه ورته مساعده فعالیت کوي، د ځینو لوړرتبه مامورینو لخوا د مخالفتونو پر وړاندې عاجز پاتې کېږي، او یا هم مجبوره کېږي چې دندې پرېږدي. علل عوامل اصلي څه دی؟ دوی د کار ترسره کولو وړتیا نه لري، او که ضعف په حکومتوالۍ کې دی؟
نه، یو دا هغه دی چې په افغانستان کې بیکاری ډیره ده، او ځینې وخت دغه سی هغه خلک یو مجبوریت دغه ده. ما چې مجبوریتونه ویل، یو مجبوریت ښایي دی چې د دې لپاره چې دی وظیفه لاسن ورنه کړي، نو هغه کوم امیر چې څه وایي هغه ورسره وکړي، یا ځینې وخت کې دی چې هغه امیر سم وي او دی لا وغومره هغه نه وي، هغه ورته سم کار وایي، خو دی به ممکن که ځواني نو هغه د ځواني هغه ورسره وي، دی به په ډیر لږ وخت کې غواړي هر څه بدل کړي، ورته سم کړي، او دا نه کیږي. هیواد په ډیر وخت کې مو خراب کړی دی، کابو دیرش کال کې مو خراب کړی دی، نو په لس پنځلس کلو کې نسو جوړولای. نو اوس هم باید ورسره هغه ورو ورو پر مخ لاړ شو او دا وکړو تر څو چې وطن جوړ کړو.
کم تجربهګي څومره سبب شي چې دوی بیکار وي؟
یو ما هم دغه خبر ته اشاره کوله د ځوانانو د تګ او په ځوانانو ته د کار زمینه نه برابرولو، دغه هغه باندې مې غوښته یو لنډه تبصره وکړم. یو هغه دا چې هغه ځوانان همدا اوس هم لسګونه وظیفې شته دي. تاسو انټرنیټ ته لاړ شئ، د اکبر سایټ راواړوئ، هر ورځ لسګونه وظیفې، همدا اوس به تر څو سوه وظیفې عملته وي، یعنی کم هم نه دي، څو سوه وظیفې به وي، خو څوک ورته اپلای نه کوي. داسې وظیفې هم شته دي چې دویم دریم وار ځل اعلان کېږي، څوک نه پیدا کېږي ورته، چې هلته اپلای ورته وکړي، هلته ورشي، درخواست ورکړي او کار په کار وګمارل شي. هم په دې هغه کې دواړه یا لوی خو خپل ځوانان ملامت دي، هغه کار نه دی کړی، یعنی پر خپل زده کړو باندې کار نه دی کړی. باید زده کړې چې څومره ډېرې وي، باید هغومره باید وکړي تر څو اول ځان یو چیرته ورسوي او بیا د هغه وکړي د کار غوښتنه دي وکړي. مثلا زه هغه کومه هغه یعنی باید هغه وړتیا پیدا کړي په ځان کې، باید خپل کار وکړي، یو چیرته وړتیا پیدا کړي او بیا په ډېر اسانه باندې او په ښه موقفونو باندې به کار پیدا کړي. له بلې خوا هغه ځوانان چې بیرون وځي له هېواده، دا تنها دلیل بیکاري نه ده چې موږ هغه وکړو. دې زوام کابو نیمایي به له دې هغه نه ځي چې دوی بیکاره دي، ممکن نیمایي له بیکاري نه لاړ شي، خو اروپا ته څوک له بیکاري نه ځي. ډېری هغه ځوانان چې اروپا ته ځي له بیکاري نه ځي. څو دلیلونه لري. یو دا چې دلته ورته زموږ سره په ټولو سره ذهنیت دا دی چې اروپا ته لاړې نو هلته ډېره ښه هوا، ډېره ښه پاکه ده، ځای جوړ شوی دی، اولته به مزي. یو دا هغه دی، دغه فکر له ټول سره ده، دغه شی ځوانان کړی دی. یو هغه کټګوري دی ډیری له کورنیو سره ځي، ټوله کورنۍ چې دلته مځکي کورونه کاروبار هر څه خرڅ کې ولاړ شي اروپا ته، نو دوی خو له بیکاري نه دي تللي. ډیری داسې ځوانان دي چې هغوی پوهنتونونه په نیمایي کې پرېښي دي تللي دي. داسې ډېرې کټګوري ځوانان دي چې هغوی دغه کسان دي چې شوقي تللي دي، ډیری شوقي تللي دي. نو هغه کسان چې واقعیا له کار لپاره ځي، هغوی یا ایران ته ځي یا تر دوبۍ پورې ځي، د افغانستان ځینې هغه د هغه ته ځي. اروپا ته یو کم شمېر ځوانان دي، دولت به په دې نه ملامت و چې دولت ورته کار نه او یوه فیصدي به همدغسې تللي وي.
خو په کمو برخو کې زمینه ورته مساعده شوې ده، او هغه هم که مساعده شوې تاسو ورته اشاره درلوده چې په داسې ډول ورته مساعده ده چې دوی دا وړتیا نه لري، هغه تجربه کافي تجربه نه لري چې هر څه په یو وار سره ترسره کړي.
وګورئ زه یو بل شي ته همدلته رای اوس چې ما نه هېر شوی ولو، دغه ځوانان چې هلته ځي هلته په هوټل کې دی کار کوي، هلته په ډېرو مثلا هوټل هم یو څه ښه کار دی چې دی په هوټل کې کار کوي، تر دې ډېر خشره خشره کارونه دي. خو که دلته ورته وایي چې چوکیداری وکه نه کوي او هلته به یې کوي، دلته به په هوټل کې ورته وایي په شرمی کې خو هلته یې کوي. نو یعنی دا هغه دی چې باید چې
مخنیوی
وایي، یعنی دلته هماغه کارونه دلته پیدا کیږي تقریبا په هماغه سانه. خو دی یو شوق هم دی چې دی له شوق هم ځي.
په امنیتي برخو کې د ځوانانو نفس څومره ارزوي او څرنګه په ورته زمینه مساعده ده کنه ده مساعده؟
په امنیتي برخه خو ځوانان ته ډیر په اسانه کولای شي چلته ارسی، ځکه جلب جذب هم پولیس لري، هم اردو لري، هم په امنیت کې لري. تاسو وګورئ په پولیس کې ډېری ځوانان ډېر دي، په اردو کې ځوانان ډېر ډیر دي، یعنی دا اردو او پولیس تقریبا ټوله برخه ځوانان دي، اکثره برخه
ځان سب چې نه دوی بجاس چر بجاس شي. البته خو پاتې کېدل د دولت له لوري ساتنه او د ښه فعالیت زمينه مساعده ول ورته سرنګ دي.
ځینې دي نامنی په خاطر برته وزي، او ځینې ممکن یو ښه کار پیدا کی، یو یا مثلا هغه سي جنگ دی روح څو تر یوې لسیزه واوخته، نو هغه سړی په روحانم خسته کیږي چې هر ورځ هم دغه کار دی، دوی به جنگ ته ځي او بیرته راځي. نو دغه هم سړی هغه کوي، خسته کوي، له جنگ نه خسته شوي دي. او بل دا دی چې نلامني ویره در سره چې نو دغه هغه هم دی. او بل یوه لویه ستونزه به دایي چې هغوی هغه نه لري، یعنی ماشونه په خپل وخت نه ورکول کیږي. لبل اړخه یو هغه دا دی چې اردو په امنیتي ځواکونو نه دی کړی، دوی باید د سرتیرو په روحیې باندې کار وکړي. یعنی دا هغه نه وشي چې دوی د معاش دپاره په
اړخه بیا هم دولت ملامت دی.
دولت تر یو ځایه ملامت دی خو مجبوریتونه هم لري. ام ملام ځینو اړخونو ته یې پام نه دی کړی یا به یې لږ پام کړی وي. مثلا دوی باید پر روحیې باندې کار کړی وای چې دوی د روحیه لوړه کړي. موږ دومره وسلو ته اړتیا نه لرو څونه چې روحیې ته اړتیا لرو. د سرتیر روحیه باید لوړه وي، په لوړ مورال باید جګړه وکړي. له بلې خوا هغه هم دا دی چې دوی ماشونه هغه ورکول کیږي. نو دغه بیلابیل دلیلونه دي، بیلابیل اړخونه دي چې اخیری
ستاسو تحلیل هم راځان سره ولډو. په دې چې په ټولنیز برخه کې ځوانان ډېر فعالیت لري، خاصا په بلخ ولایت کې، خو بیا هم په ځینو مواردو کې د دولت له لوري دوی هغه بعضې کارونه باید سانسور شي. ولې
دا؟ ځکه چې ځینې ځوانان شته دي، ولی زه د جلزي صاحب خبره ځینې خبرو سره واقعا په ټکر کې هم رښتیا خبره دای وای چې ډیری ځوانان د حواسو له لوري ځي خارج ته بهر ته ځي. زه یو پښتنه یو تپوس کوم، حواس هغه څنګه حواس؟ او دوی ځوانان ته دا قاچاقي لار او دا دومره په ځان باندې دا خطر اخیستل او هلته اروپا ته تګ دا خو هیڅ یو د منطق سره د منطق پر اساس خبره نه ده. بالکل زه زما په اند
بخښنه غواړم که تاسو دغه پښتنه ته ځکه چې طرف واقعي نه شو بغل جلالتي صاحب ځواب هم را سره ولرو خبروي.
ګوري ما وویل چې کابو نیمایي دغه ځوانان له شوق ځي او نیمایي هغه ځي. ما بیلګې وړاندې کړې، هغه کورنۍ چې له دې اروپا ته ځي نو هغوی له کوم هغه نه لري، یعنی بیکاري نه
ده. هغوی
دلته کور لري، کاروبار لري، سرمایه لري، هر څه کور خرڅ کړي، دکان خرڅ کړي، بل هر څه خرڅ کړي، خپل سره زر خرڅ کړي، اروپا ته لاړ نو دا له شوق کار نه دی. بل یو محصول دی غلا تر اوسه د پنتون دویم دریم څلورم کال کې دی، نو هغه محصول چې ځي نو دا د بیکاری نه ده، ځکه هغه تر اوسه محصول دی، کار ته لا وخت پاتې ده. نو دغه هم له شوق دی. ما ویل کابونی مایی ځي، نیمایي به ممکن له شوق نه تللی.
مننه تاسو کوم شیخ خپل باسته
دا بالکل زدا ورسره نه منم. دا ځکه چې هغه کسان چې خپل کور پرېږدي، خپل ټول آلو مال او یال خرڅوي دلته ځي خارج ته، یوازنی اندېښنه امنیتي اندېښنه ده. دوی که چیرته امنیتي اندېښنه ونه لري، دوی که چیرته دوی له هر اړخه سنبال وي، دوی څه اړتیا لري چې خارج ته ولاړ شي؟ دا بالکل دا نه پوهېږم چې ښاغلی بریالي صاحب وایي 500 سلنه کسان دا رقم ځي. فکر نه کوم هغه کسان چې ټول فامیل تللي د هغوی اندېښنه یوازې امنیتي.
او که پاس په دې راشو چې ولې دولت کوشش کوي ځوانانو پر وړاندې کنټرول لري او بعضې موارد باید دوی فعالیتونه سانسور شي. د بېلګې په توګه د خبریالۍ په برخه کې دلته ویل کېږي چې خبریالۍ ته فرهنګي فعالیتونو د زمینه مساعده ده، خو بیا هم کنټرول موجود دی.
حفظه صاحب، دا داسې یو کار دی چې موږ او تاسو په داسې یو ټولنه کې ژوند کوو، دلته اوسېږو، چې په دې ټولنه کې له بده مرغه حکومتي چارواکي تر دې حده پورې زورور دي چې هر څه غواړي خپل زړه لارسی اوشی. نه یو خبریال حق لري چې هغه کوم اطلاعات ته باید لاسرسی ولري، کوم اطلاعات چې غواړي، کوم څه ډول چې غواړي باید فعالیت وکړي، دای حق دی باید وکړي. خو له بده مرغه د دوی د فعالیتونو مخه نیول کیږي دلته. دلته له بده مرغه دا هغه قانون، هغه د اطلاعاتو د لاسرسی قانون نه ورکول کیږي خبریالانو ته. له بده مرغه
یوازې د خبریال په برخه کې نه غږیږي، نور موارد هم دي په ټولنه کې چې ځوانانو ته د پرمختګ زمینه ورته نه ده مساعده، لکه په دولتي ادارو کې د دوی جلب او جذب.
خدای یوازنی عامل حویزه سبب د فساد شتون دی دلته. چې کله په ټولنه کې یو فساد وي، خطبان نو ځوان څنګه وشي کولای؟ ما مخکې یو
ځوان د فساد خبر د مبارزه په برخه کې دوی مسولیت لري چې د فساد سره مبارزه وکړي. دغه خپل مکلفیت واجبې دي تر څهره تر سره کړي ځوان
وګوره حویزه سبب تر ډیر دمه یو ځان هڅه کوي چې د فساد پر وړاندې مبارزه وکړي. خو له بده مرغه داسې مونږ تاسو په داسې یو ټولنه کې ژوند کوو چې چا ته شکایت وکړه او څوک مو شکایت اوري، دا مهمه ده. مونږ ته تر اوسه یو ځان نه پوهېږي چې چېرته که چېرته دی ځي او کوم یو معنی ممانعت سره مخ کېږي، دی نه پوهېږي کوم اداره ته شکایت وکړي او څوک یې غږ اوري. ته ماته داسې ارګان وراوخې په بلخ لرې نه ځو، په بلخ ولایت کې داسې ارګان وښیه چې د ځوانانو ستونزو ته دوی غوږ نیسي او کوم ځوان تللی دوی ته مثبت ځواب یې ورکړی دی.
خو بیا تاسو باید متحرک واوسئ، فعالیت ترسره کړئ، سره رویو شئ، د هغوی د منفي اقداماتو پر وړاندې مبارزه وکړئ، دغه خپل وجیبه هم تر ساده ترسره کړئ.
مونږ د یو ځوان په صفت شخصا زه خپل د یو ځوان په صفت
په ټولې ډول خبرې وکړو سره خبرې
ځوانان تر ډېره حده د خپل وجیبه ترسره کوي. خو له بده مرغه د شرایط داسې راغلی دی چې یو ځوان اوس دې ته چمتو نه دی، آماده نه دی چې د خپل شرایط ځکه ستړي شوي زیتي مبارزه څوک سوی غږ نه اوري. مبارزه څنګه دی د فساد پر وړاندې مبارزه وکړي؟
تاسو خمنانه او راو وګرځو ښاغلي شمسالدین الهام ته، که تاسو هم په دې برخه کې خبرې وکړي چې د پوهنې په برخه کې ځوانانو ته څومره زمینه د تلاتې مسایده شوي او په دې برخه کې ځوانان څومره فعالیت کوي. د افغاني ټولنې تقریبا 80% وګړي بې سواده کسان تشکیلوي.
د پوهنې په برخه کې خو ډېر زیات کار شوی دی، لکه څرنګه چې ګورو د کرزي له حکومت نه را په دې خوا تقریبا 15 کاله کېږي چې ډېر زیات کار شوی دی د پوهنې لپاره. که موږ تاسې وګورو پوهنتونونه مکتبونه په ډېرو ځایونو کې جوړ شوي، هغه سیمو کې چې چا د تعلیم نوم نه پېژندو هغلته هم اوس مکتبونه جوړ شوي دي، خلک روان دي خپل درسونه وایي. ډیری هغه خلک چې مثال د تعلیم نه ډیر لرې پاتې وو او له تعلیم څخه یې کرکه کوله، هغه اوس هم د ښوونځیو ته ځي.
او اړتیاوې څه دي په دې برخه کې چې دولت باید څه کارونه ځوانانو ترسره کړي، خاصا هغه ځوانانو ته چې په لرو پرتو سیمو کې او پولیسوالانو کې دي؟
دولت باید هغوی ته داسې کارونه، داسې زمینې ورته مساعدې کړي تر څو هغوی وکولی شي چې خپل تعلیم خطر سره کړی. لکه څنګه چې ډیری د لری پرتو سیمو کې مثال ښوونځي امکانات نه لري، پوره مجهز نه دي، یعنی د کتابونو ستونزې لري، د چوکیو ستونزې لري، حتی د تعمیرونو ستونزې لري. نو که دوی دغه وسایل هغوی ته مجهز کړي، هر څه ورته جوړ کړي، نو دوی به لا هم تشویق شي درسونه ته، د دوی هغه شمیر به هم زیات شي.
مننه ډېره زیاته ښاغلي جراسي صاحب، ته به راوګرځو په ډېر لنډ ډول کې راته وایي چې خوشبیني مو آیندې لپاره څه ده؟
راتلونکي ته ډېره هیله من یم، د یو ځوان په توګه زه ورته ډېر خوشبینه یم. نو ورو ورو به کارونه ښه کېږي، زور ته دا اوس نه چې د حکومت کارونو ته ګوري، تر اوسه په دې تیرلسو کلونو کې په بنسټیزو پروژو باندې کمه پانګونه شوې وه، خو دلته په نوي حکومت کې په بنسټیزو پروژو باندې ته ډېر پام شوی دی او په دې باندې ډېر کار شوی دی. کارونه به ورو وي خو بنسټیز دي. نو د تیرو حکومت کارونه یو څه تیز ولو خو موقتی کارونه ولو، دغه د وخت په تیریدو سره به بیا ارزښت کیده. مثلا موږ یو ثابت اقتصاد نه درلوده، یو بیلګه چې موږ یو ثابت اقتصاد تر اوسه نه درلوده، خو اوس په باندې دولت ځینې داسې پروژو باندې کار کړی دی لکه ټاپي پروژه یا نورې، لکه اوس څومره مخ کې چې د بندونو د برېښنایي بندونو هغه وشوه. نو دغه هغه څه دي، داسې ډېر نور پروژې هم دي، هغه هم دي چې دا به بنسټیز وخت بنیسي خو بنسټیز
په لنډ ډول به زه هم نتیجه ګیري ولم. له نیبه څخه دوستانو په دې نظر ول چې تر تمه ځوانانو ته زمینه د کار مساعده شوي، خو په ولایتونو یا محلي حکومتونو کې نه بلکې د مرکز په سطحه. له بلې خوا نظریات دوستانو دا و چې ویل نامي سبب شوي چې ځوانان بهر ته لاړ شي، او ښاغلي جراجي صاحب هم پر دې بحث درلود چې ویل تقریبا نیمایي دغه کسان د حوس له امله او یا هم د نورو وختونو پر اساس بهر ته مخه کوي. د سواد په برخه کې هیله مندي ډېرې وي، ویل کېدی چې ځوانانو ته باید په لورو پرتو سیمو کې نسبت مرکزي سیمو ته د درس او تعلیم زمینه مساعده شي د دولت له لوري، او نوی حکومت ته هیله مندي ډېره ده په دې دلیل چې بنسټیز کارونه ترسره کوي. دا د ځوان فکر خپرونه تر بلې خپرونې مو په لوی څښتن سپارم. بریالي اوسئ.
باخ د زهرو بخامار نلری وقت برازی چه غاخ د زهرو بخامار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی لپو کې دې ځالیو کې مارغان دې راش زمنګ لپو کې دې ځالیو کې مارغان دې راش زمنګ لپو کې دې ځالیو کې غرم نختر نختر غرم نختر نلری کلې مو چنار نلری غرم نختر نلری کلې مو چنار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری وقت برا